بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمنو اوریدونکو چې په هر ځای کې زمونږ غوړی زمونږ ته د سلامونه نیکی هیلې او خیر پرزونه قبول کړي. زه زیب شاهین او زمانون ملګری د نن یوې غنټې سهارنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری نوري کال د لیندې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دویمه خور د میاشتې لشلمې او د 2020 میلادي کال د نومبر لشپږم نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران پر ټیک شپږ د افغانستان په وو او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د ایران او اماراتو تعلقات د ښه کېدو په حال کې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننې پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې پروګرام واوري او په اخر کې به د بسیج د ورځې خاص پروګرام سره زموږ د نننې خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری وو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکا و اروپایي ټرای کا فریب کاران بیانیه جاری کوي. شهرام ایرانی تاکید وکړ د پوست سمندری زواک د مقدس دفاع په شان له اقتصادي شارګونو دفاع کوي. ایران پر روسیې کې د کان د 14 د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د فلسطین مقاومت د حزب الله په خلاف د استرالیا اقدام وغنده. او په افغانستان کې د 14 له عمل یو شمیر ماشومان وژل شوي دي. اوس پورا خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان بیگا د ویانا د خبرو اترو په درشل کې د لویدیځوالو په نامناسب چلندونو سخت نیوکه وکړه. د ایران پریس د رپورټ له مخې سید خطیب زاده په یو ټویټ کې د ویانا د خبرو اترو په درشل کې د امریکای ټرایکا او د ایران د اسلامي جمهوریت د پالیسي او اقداماتو په پرتله کې ولیکل. د ویانا د خبرو اترو په درشل کې لویدیځوال لوري د بندیزونو زیاتولو، د فریب کارانه بیانیو د جاری کولو، د تحریف شویو روایتونو د وړاندې کولو او د اسرائیلو د ګواښونو په وړاندې د خاموش پاتې کېدلو اقدام کوي. په داسې حال کې چې ایران د خبرو اترو جدي او د لوړې درجې ټیم جوړ کړی دی. د فوري او ښې موافقې او د برجام د ایټمي موافقې او د 2021 پریکړه لیک د پوره اجرا کېدو غوښتونکي دی او سیمه ییزې صلاح مشورې ترسره کوي. خطیب زاده زیاته کړه دا کافی ده چې د دواړو لورو د ترجیحاتو پرتله وشي. جرمنی، فرانسې او برطانیې پرون د ایټمي انرژي د نړیوال اجنټ د حکامو د شورا په غونډه کې د امریکې د نظر د جلبولو په لړ کې د یوې بیانیې په صادرولو سره د ایران اسلامي جمهوریت چې له اجنټ سره د اوچتې سویې تعاون او همکاري لرلې ده له دغه اجنټ سره په پوره ملګرتیا نه کولو تورن کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري زواک قومندانو ویل د پوز سمندري زواک د مقدس دفاع په شان له اقتصادي شارګونو دفاع کوي. د اسنا خبري ژان د رپورټ لمخي اډمیرل شهرام ایرانی پرون مردان آب مردان آهن نومي کتاب د مخکتنې په مراسمو کې وویل سمندري ځواک د ایران د ځمکني بشپړتیا په دفاع کې د خپلو دندو ترسره کولو په لړ کې د مقدس دفاع د دوران هم هاغه لاره پلي کوي او د هیواد له اقتصادي شارګونو څخه دفاع کوي. هغه د مقدس دفاع د دوران د شهیدانو په تیره بیا د سمندري ځواک د شهیدانو د یاد په لمانځلو سره زیاته کړه. سمندري ځواک د خپلې دندې ترسره کولو په لړ کې د ایران په خلاف د عراق د تپل شوي جنگ له شروع کېدو وروسته په ډېر کم وخت کې په سمندر کې د دښمن یو لاس پرې کړ چې د خپل وجود څرګندونه ونه کړی شي. ایډمیرل ایرانی همدارنګ وویل د پوځ د سټراټیجیک سمندري ځواک د جنگي کشتیو نه اویایمه ډله د ایران د تجارتي او تیلوړونکو کشتو بدرګه او محافظت په حال کې ده چې د دښمنانو سپیره مثلث هدف یعنی بندیز ګواښ او دسیسه ناکامه کړي. هغه زیاته کړه په سمندري ځواک کې هغه سپیړې چې باید دښمن ته ورکړې شي ورکړې کیږي چې هیڅ ډول بېوقوفانه عمل ونه کړی شي. البته په اوس حال کې لا عقل په ځای دی او د ایران د ګټو په خلاف د هیڅ ډول حرکت جرأت نه لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. ایران په روسیې کې د کان د 14 د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده بیگا په روسیې کې د کان د 14 په پیښه د افسوس په څرګندولو سره د دغه ترخې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران پریس د رپورټ له مخې د روسیې د کیمرو صوبې د کزباس سیمې سره نږدې په سیبری سیمه کې په لیستو یاجنا یا کان کې د اور لګیدنې په پیښه کې پرون رامنځته شوه تر اوسه 250 تنه مړه شوي دي. د کیمرو صوبې گورنر سرګی تیسویلیوف سو ګینټې مخکې وویل په مجموعي توګه د پیښې په وخت په کان کې 215 اتیا تنه موجود وو. په دغه پیښه کې په لسګونو نور هم ژوبل شوي دي. د روسیې حکومت د دغه پیښې په باره کې تحقیقات شروع کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن پرون د دغه پیښې غم ځپلو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره د دغه هیواد حکومتي چارواکو ته حکم ورکړ چې له ژوبلو کسانو سره دې د هر ډول مرستې وکړي. د فلسطین د مقاومت ډلو ویل د لبنان د حزب الله غورزنګ په خلاف د استرالیا د حکومت اقدام د سیهونس رژیم او په نړۍ کې د دغه رژیم د استعمار ګرانه ګټو په لړ کې دی. د صفا خبرې جان د رپورټ له مخې د فلسطین د مقاومت ډلو پرون د استرالیا د حکومت د دغه اقدام د سخت قندلو تر څنګ تاکید وکړ دغه اقدام د سیهونس رژیم په دباو سره ترسره شوی دی. د فلسطین د مقاومت ډلو همدارنګ مراکش د سیهونس رژیم د جنگ د وزیر بنی ګانټس وروستی سفر چې له اسرائیلو سره د تعلقاتو له جوړونکو رژیمونو د اخلاقي او ارزښتي نسکورېدنې د اندازې ښودنه کوي وغنده. فلسطینی ډلو د هغو ټولو ادارو او شخصیتونو چې له غاصب سیهونس رژیم سره د تعلقاتو له ټینګولو سره مخالفت کړی دی قدرونه وکړه. د یادونې ده چې د استرالیا حکومت د تیر شروع په ورځ د لبنان د حزب الله پوځي او سیاسي څانګې د ترهګرو ډلو په لیست کې راوستلې دي. امریکې او سیهونس رژیم له کلونو مخکې راهسې په لبنان کې د حزب الله د محبوبیت د کمولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې د اکسیجن د تولید لپاره یو جنریټر جوړ شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې د اکسیجن د تولید لپاره یو جنریټر جوړ شوی دی چې د اکسیجن د کمښت بیمارانو ته د اکسیجن حاصلولو زمینه برابره شي. په دې اړه له افغانستان زموږ خبریال نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د اکسیجن د تولید لپاره یو پایا جنراتور جوړ شوی ترڅو د اکسیجن د کمبود ناروغانو ته دا زمینه برابره شي چې اکسیجن ترلاسه کړي. ویل کېږي دا جنراتور د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق په مرسته جوړ شوی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په یاد ولایت کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د اکسیجن د تولید دغه جنراتور جوړ کړی دی. د هلمند عامې روغتیا د چارواکو په وینا دا جنراتور په یو وخت کې 100 ناروغانو ته اکسیجن رسوي او په 24 ساعتونو کې د 200 بیرل اکسیجن د تولید ظرفیت لري. افغانان د داسې صحي وسایلو د جوړولو څخه خوښي ښیي او وایي چې که په نور ولایتونو کې هم ورته او نور مرستندوی اقدامات وشي، نو د افغانستان د خلکو ډیری ستونزې به حل شي. عبدالله د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی دی، په دې اړه خوښي ښیي او داسې وایي.
زه د غزنی اوسیدونکی یم، د ملګرو ملتونو چې د کومک کړی دی هلمند ولایت ته د اکسیجنو، خدای وکړي چې بیا نور هم تفیق وکړي چې دغسې نور ولایتونو دغسې جنتو راوړي چې اکسیجن فعال شي، او خصوصا د مریضدارانو لپاره خو به ډېر ښه وي. تاسو ته هم معلومه ده چې د کرونا مریضي وه، د اکسیجن ډېر سخت په سخته پیدا کېدله. حتی یو ډبه یا یو کپسول تقریبا 15,000 20,000 روپۍ هم نه پیدا کېدله، مقصد خلک اخیسته. اوس خو شکر الحمدلله ډېر ښه شو چې اوس همدا جوړ شوی دی. ملګرو ملتونو شته، خواهش هم کوم چې د نور ولایتونو داسې پام ولري او جوړې کړي، او د نور مرستې هم ورسره اضافه کړي.
باید وویل شي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس بې شمېره ناروغانو د اکسیجن د نشتوالي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د افغانستان په مختلفو سیمو کې 14 مرګ ژوبلې رامنځته کړي دي چې زیاتره ماشومان دي. په یوه پیښه کې د افغانستان په تخار ولایت کې د مین د 14 له امله 15 ماشومان ووژل شول. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د تخار ولایت د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر انصار الله انصار وویل دغه 14 پرون د زیارت په ورځ مازیګر رامنځته شوه. له بلې خوا د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکو هم په دغه ولایت کې په مین 14 کې د دریو ماشومانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د یاد ولایت د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعات او کلتور مشر باز محمد سروري پرون رسنیو ته وویل چې دغه 14 د سنگ آتش ولسوالۍ په چشمه دوزک سیمه کې شوې ده. 14 هغه مهال رامنځته شوه چې ماشومان په یاد سیمه کې د څارویو په سرولو بوخت وو. له بلې خوا پرون سهار په ننګرهار ولایت کې هم د 14 له امله درې تنه ژوبل شوي دي. همدارنګ پرون د کابل په کارتا پروان سیمه کې یو عام موټر د مقناطیسي بم هدف وګرځید، خو د وروستیو خبرونو له مخې سرتاوانونه نه دي لرلي. تر دې وړاندې هم په دارنګ پیښو کې عام وګړي په نښه شوي دي او مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. همدارنګ پرون سهار په ننګرهار ولایت کې هم د 14 له امله درې تنه ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې ملکی وګړي په نښه کړې شوي او وژل شوي دي. په افغانستان کې 50 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د روغتیا وزارت پرون خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرسو 50 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، چې په دې سره په ټول هیواد کې په کووید-19 بیمارۍ د اخته کسانو شمیر 155,000 او 1,440 تنو ته ورسید. له دغه وزارت څخه په خپره شوو شمیرو کې راغلي دي په یاد موده کې له دې وبا څخه څوک نه دي مړه شوي او 450 تنه بیا ترې روغ شوي، چې په دې سره د مړو شمیر 1,306 او د رغېدلو کسانو شمیر 1,615 تنو ته ورسید. روغتیایي چارواکي وایي کووید-19 ناروغي لا هم جدي ګواښ دی او هیوادوال باید روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي. او په پاکستان کې پېټرول پمپونو هړتال ختم کړ. د حکومت لخوا د پېټرول خرڅونکو د ګټې د زیاتولو د ژمنې په اعلانولو سره پېټرول خرڅونکو او پمپونو هړتال ختم کړ. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د پېټرولیم ډیلرز ایسوسیشن او د دغه هیواد حکومت ترمنځ د پېټرولو خرڅونکو د ګټې د زیاتولو په اړه خبرې اترې کامیابې شوې. د پاکستان حکومت په دغه ګټه کې د پېټرول خرڅونکو د 25% زیاتوالي غوښتنه ومنله او دا ژمنه هم وکړه چې هر شپږ میاشتې پس به د دغه ګټې جاجونه او په دې اړه به فیصلې کولی شي. د یادونې ده چې له 1300 ورځو نه په پاکستان کې د پېټرولو پمپونو او خرڅونکو د هړتال په وجه خلک په خاصه توګه د لارو موټرو خاوندان له سختو مشکلاتو اوړي ګړي سره مخامخ وو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د ایران او اماراتو تعلقات د خکېدو په حال کې دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د خکېدو لپاره له متحده عرب اماراتو سره د موافقې خبر ورکړ. علي باقری وویل د سیمې هیوادونو ته د سفر په دوام کې مدتیری شروع په ورځ په دوبۍ کې په بهرنی سیاست کې د اماراتو د امیر لستر صلاحکار انور قرقاش او د اماراتو د حکومت د بهرنیو چارو صلاحکار خلیفہ شاهین المرر سره په دوستانه او مخلصانه ناسته کې موافقه وکړه چې د ایران او اماراتو په تعلقاتو کې یو نوی صفحه خلاصه شي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایرانی او اماراتي چارواکو خبرې اترې او څرګندونې په خاصه توګه په اقتصادي او تجارتي برخه کې د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره د دواړو خواوو د جدي ګروهنې ښودنه کوي. دغو دواړو هیوادونو په مختلفو برخو کې پخوانی تعلقات لرلې دي او د سیاسي تعلقاتو په سطح کې د ځینو لوړو ژورو باوجود د ایران او اماراتو اقتصادي ملګرتیاوي هیڅکله نه دي ودرېدلې. د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو لګولو او له ایران سره د تعلقاتو د کمولو لپاره د سیمې په هیوادونو باندې له دبور وړلو وروسته د اماراتو او ایران په تجارتي تعلقاتو هم اثر وشو، خو اقتصادي وابستګۍ د دې سبب شوې چې دواړه لوري یوه متعادله پالیسي غوره کړي او د تعلقاتو د ښه کېدو په تکل کې شي. په نورو الفاظو سره اقتصادي روابط د دواړو خواوو په تعلقاتو کې یو تر ټولو انخلونکې او تقاضا کوونکې عنصر دی او په همدې وجه حتی په ډیرو سختو بایکاټي او د سیاسي تعلقاتو د کمیدو په حالاتو کې هم امارات د تجارت په برخه کې هم هغه شان د ایران د 15 تجارتي انډیوالانو په اوله درجه کې وو او اوس هم دی. د ایران او اماراتو ترمنځ تجارت د سګنی هجری مریز کال په وړومبنیو 15 میاشتو کې 2.3 میلیارد ډالر وو چې د تیر 1499 هجری مریز کال له همدا شان مودې سره په پرتله کې د وزن له لحاظه 40% او د ارزښت له لحاظه 45% وده کړې ده. له ګاونډي هیوادونو سره ملګرتیاوي او ورته توجه تل د ایران سیاسي، امنیتي او اقتصادي ترجیح وه او ده، او هغه ډول چې اماراتي چارواکي وایي دغه هیواد هم په سیمه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کوشش کوي. په بهرنیو چارو کې د اماراتو د امیر ستر صلاحکار انور قرقاش په دوبۍ کې د نړیوال سیاست په کانفرنس کې وویل دغه هیواد د خبرو اترو له لارې له ایران او ترکیې سره د سیالۍ او تاوتریخوالي د کمولو کوشش کوي چې په سیمه کې له نوې مخامخېدنې څخه ډډه وشي. امارات د ایران د صادراتو د اډې په توګه ګڼل کیږي او ایرانی سوداګر په دغه هیواد کې په ګڼ شمیر کې شتون لري او په دوبۍ کې د ایرانیانو پانګونې د دغه هیواد په اقتصادي وده کې یو مهم کردار لرلی دی. همدارنګ د ایران له خاورې څخه ترکیې او بیا اروپا ته د اماراتي سامانونو د ترانزیت موضوع هم چې د اماراتو او ایران لپاره د پام وړ ګټې لري د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعقیبونې په حال کې ده او ټاکل شوی ده د اماراتو، ایران او ترکیې کوریډور په رسمي توګه په نږدې راتلونکو وختونو کې شروع شي. سرګند ده چې د دوه ګاونډي هیوادونو په توګه د ایران او اماراتو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ګټې د دوه اړخیزو سیمه ییزو تعلقاتو او ملګرتیاو په ښه کېدو کې رول لري. دواړه هیوادونه د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام او دغه شان د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو د پراختیا او د سیمې د اقتصادي ودې او ثبات لپاره د کوشش په بنیاد د تعلقاتو په پیاوړتیا تاکید لري. په همدې وجه په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو سفارتي او تجارتي تعلقات زیات شوي او اټکل کیږي چې په خاصه توګه په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوي هم په راتلونکو وختونو کې زیات شي. له اماراتي چارواکو سره د علي باقری وروستۍ کتنه او د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د نوې صفحې د پرانستل کېدو لپاره موافقه هم په همدې چوکاټ کې ګڼل کیږي. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غد زموخ پرونا لا دوام لری.
دا تاریخ پانا
قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه عزیزانو وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې له شلمې او د 2015 میلادي کال د نومبر له 26 نیټې سره برابره ده. درې سوه اته کاله پخوا د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په شلمه نیټه ایراني شاعر او ادیب حاج لطفعلي بیګ آزر بیګدلی د ایران په اصفهان ښار کې وزیږید. هغه څه موده په قوم او شیراز کې تیره کړه او بالاخره د حج له سفره له راستنېده وروسته په خپل زیږن ځای اصفهان کې استوګنه شو. حاج لطفعلي بیګ په هغه وخت کی په ایران کې د جګړې له عمله د نامنې او قاطع سره سره د علم زده کړه پرې نه خوده او د ډیرو عالمانو شاعرانو او فاضلانو په درسي ټولګیو کې ګډون وکړ او له هر یوه یې ګټه پورته کړه. هغه په ویناوالۍ، شعر پیژندنې او د شاعرانو د حال شرحه په اړه په معلوماتو کې ډیره پوهه درلوده. د دغه ایراني شاعر له آثارو د هغه د شعري دیوان کتاب او د اوسمهالو او له ځانه د پخوانیو شاعرانو په اړه د آتشکده آزر کتاب ته اشاره کولی شو. یو سل شپږ شپېته کاله پخوا د 1355 میلادي کال د نومبر په 26 نیټه پولنډي شاعر او لوی لیکوال ایډم میتسوکیویچ د عثماني امپراتورۍ په پلازمینه استانبول کې مړ شو. هغه په 1499 میلادي کال کې وزیږید او هم هغه د پلار په شان آزادۍ غوښتونکي مبارز و. میتسوکیویچ په داسې مهال کې ژوند کاوه چې پولنډ د روسیې، اتریش او پروس ترمنځ ویشل شوی و او هغه د خپل هیواد د بیا یو ځای کولو لپاره هڅې کولې او په همدې دلیل په 1323 میلادي کال کې روسیې ته جلا وطن شو، خو له دې هیواده شپږ کاله وروسته وتښتید او فرانسې کې یې د ادبیاتو تدریس پیل کړ. میتسوکیویچ وروسته استانبول ته ولاړ ترڅو د یوه پولنډي پوځي کنډک په جوړولو سره له روسیې سره جګړه پیل کړي، خو په همدې ښار کې مړ شو. هغه او د هغه په یادګار پاتې آثارو کې پان تادو ایش، د نیکونو ماخام او پولنډي زیارتوال کتابونو ته اشاره کولی شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 15 نیټه نامتو ایراني فقیه او روحاني مبارز آیت الله غروي کاشانی په 50 کلنۍ کې وفات شو. هغه د ایران په کاشان ښار کې په یوې علم او فضیلت لرونکي کورنۍ کې وزیږید. هغه له لومړنیو زده کړو وروسته دینی علومو ته د دوام په موخه د عراق د نجف اشرف ښار ته ولاړ او د دې ښار په علمي حوزه کې یې له پیاوړو استادانو زده کړې پیل کړې. هغه دین له سیاسته بیل نه باله. آیت الله غروي د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته د ډیرو زده کوونکو له روزلو سربیره د پادشا رژیم په وړاندې مبارزه هم پیل کړه. دوه څلوېښت کاله پخوا د د دیال سوا ات پینزو سم المارسکال د لندی د میاشتې په پینزه منیټه د اسلامی انقلاب د اروا خاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی لا فرمان سره سم په ایران کې د مستضعفینو د بسیج په نوم شل ملیونی زواک جوړ شو. د خلکو د غورګان د بایمانه لاس پکار او آسان د زواکونو په درلودلو سره چې د ټولنې لمانځه نه راپورته شوي د اسلامی انقلاب په ټولو ډګرونو کې په ځانګړې توګه د عراق د یرغلګر رژیم په وړاندې د ایران له ملته د سپېڅلي دفاع په اوږدو کې ټاکونکی رول لوبولی دی. بسیج اوس هم د اسلامی ایران په ټولنیز کلتوري او پوځي برخو کې د همهغه لومړۍ جذبې په شان کارنده ونډې لري. د اسلامی انقلاب اروا خاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له بسیج او بسیجیانو په ستاینه کې فرمایي، بسیج د لوړو اخلاقو او د خدای جل اعلی شانو د رښتینی او خدمتکارانو او له خدای تعالی سره د ژمنو کسانو ښکارندوی دی.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ، 00989121403.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، ستاسو د ملګرتیا په هیله دا برخه د محمد سورې له 15 تر 18 آیتونو پورې تلاوت، ژباړې او تفسیر سره پر مخ بیایو. په سر کې مو پام غواړو د محمد سورې د 15 مبارک آیت تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
بشك هذا كسان چه پخپلو شاگانو لیمان برت گرزی دلی دی ورست لدی چه دوی تا هدایت شکارسو دوی تا شیطان اخپل عملون شایست کردی او دوی ته مهلت ښکارا کړی دی.
عزیزانو، په تیره برخه کې د هغو سست ایمان منافقانو خبره وشوه چې ځانونه یې د قرآن په آیتونو کې له تدبره محروم کړي او د قرآن په تعبیر توه په زړونو یې قفلونه لګېدلي دي. دا آیت فرمایي څوک چې د قرآن او پیغمبر هدایت پریږدي د شیطان په لاره روانیږي. طبیعي ده چې شیطان په اول کې سپک او بدکار هغه ته ښکلی پرېښوي او بیا یې هغه کولو ته وربلي. همدا سبب کیږي چې انسان په خپلو بدو کارونو مین شي. دغه شان کس خپل راتلونکی هم د داسې ارمانونو په اساس برابروي چې هغه هر ورځ د حق له لارې لیرې کوي او د حق لارې ته د ستنېدو امکان ورته سختوي.
عزیزانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې د منافقانو د خیال پاپوټه ځانونه رونندي او پرمختلونکي ګڼي، د قرآن له نظره هغوی شاته تلونکي او مرتجي انسانان دي چې د هدایت له روښانه لارې د ګمراهۍ تیارو ته ستانه سوي دي. دوهم، د شیطان د وسوسو پیروي د انسان ایمان ته له تاوان رسوونکو عواملو څخه ده او انجام یې د حق له لارې د انسان لیرې کیدل او په بد انجام اخته کیدل دی. دریم، یوازې په حقیقت پوهه او علم کافی نه دی، بلکې باید د شیطان له وسوسو سره هم مبارزه وکړای سي. سلرم، د بدیو او د وژدو ارمانونو ښکلې برېښول د شیطان وسایل او ذریعې دي. وست محمد صلی الله علیه وسلم د سورې د شپږم آیت تلاوت ته پام وکړی، هلته چې لوی خدای فرمایي:
ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم.
دا په دې سبب چې یقینا دوی هغو کسانو ته چې دغه قرآن بد گنی چې الله نازل کړی دی وویل، په ځینو کارونو کې به موږ ژر ستاسو حکم ومنو او الله د دوی په پټو خبرو پوهیږي.
عزتمنو اوریدونکو، دا آیت له کافرانو سره د منافقانو اړیکو ته اشاره کوي او فرمایي د مدینې منافقان د مدینې یهودیانو ته ورتلل او له هغوی سره یې د ملګرتیا تړون وکړ او په ځینو مواردو کې به یې چې ګټې یې شریکې وې د مسلمانانو پر خلاف اقدام کاوه. البته هغوی هڅه کوله دغه اړیکې له پیغمبر او مسلمانانو پټې وساتي، خو قرآن فرمایي خدای تعالی دغه خیانت افشا کوي چې د هغوی سازشونه ښکاره شي او خلک یې وپیژني.
عزیزانو، له دغه آیت زده کوو چې لومړی مسلمانان باید خیال وساتي او پوه سي چې له دښمنانو او کافرانو سره د اسلامي ټولنې ځینې کسان اړیکې لري او له هغوی سره یې لاس یو کړی دی. دغه ډله دې ته تیاره ده چې د اسلامي ټولنې ګټې په خپلو او د دښمنانو په ګټو قربان کړي. دوهمه، له دښمنان سره د منافقانو اړیکې ښکاره نه دي، بلکې پټې او نامحسوسې دي. نو د ټولنې مشران باید هوشیار او خبردار واوسي او د دغو پټو اړیکو د ښکاره کولو لپاره له مناسبو روضو او طریقو څخه کار واخلي. دریم، انسان باید پام ولري چې خدای تعالی د هغه له ټولو پټو کارونو او رازونو خبر دی او که په دغه خبر باور ولري د نورو په خلاف له توطیو څخه لاس اخلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اوس د محمد صلی الله علیه وسلم سورې د 28 او 29 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم.
نو څنګه حال ببی کله چې ملائک د دوی روحونه قبض کوي، په داسې حال کې چې دغه ملائک به د دوی مخونه او شاګانې وهي. دا په دې سبب چې یقینا دوی د هغه شي متابعت وکړ چې الله یې ناراضه کړ او دوی د هغه رضامندي بده وګڼله، نو هغه د دوی عملونه برباد کړل.
ګلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیت په دنیا کې د منافقانو انجام ته اشاره کوي او فرمایي: هغوی ډیر سخت زکندن لري، ځکه کومې پرشتې چې په روح اخیستلو مامور دي اول به هغوی زوروي او بیا به ترې روح اخلي. دغه شان زنکندن د هغوی د خپل کردار نتیجه ده. دا په دې سبب ده چې هغوی هغه کارونه چې خدای پرې خوشاله کېده نه کول، او د دې په اپوټه هغه کارونه یې کول چې د خدای د خفګان سبب کیږي. طبعا موږ ټول انسانان د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په دولاري او تردید کې راځو چې باید یوه لاره ترې انتخاب کړو، خو اکثر خلک هغه لاره غوره کوي چې د هغوی لګروهنو او طبعې سره برابره وي او د هغوی ګټې ډېرې تامینوي. په داسې حال کې چې د قرآن کریم کلتور په اساس د ژوند په دولاري کې د مؤمن د انتخاب معیار د هغه ذاتي ګټې او غوښتنې نه دي، بلکې د هغه لپاره تاکون که عامل د پالون که رضا یا نارضایتی ده، یعنی هغه څه چې خدای پر راضی دی که ویه که څه هم دا هغه په طبع نوی برابر، او هر هغه څه چې خدای پر خپه کیږي پریږدي که څه هم زړه یې غواړي او ورته ګروهنه لري.
حیزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی مرگ د انسان پای او ختمیدل نه دی، بلکې د هغه د دنیاوي ژوند پای ده، او پرښتې هغه روح چې د انسان د خلقت په وخت هغه تور کړی وو ورڅخه په پوره توګه بیرته اخلي. دوهم، د منافقو او دوه مخ انسانانو مرگ سخت او له عذاب او ذلت سره یو ځای دی. دریم، که څه هم انسان د خپلې لارې په انتخاب کې آزاد دی، خو باید د خپل انتخاب پایلې ومني. بله شکه د خدای د رضا پیروي د انسان لپاره ښه او رغنده پایلې لري، او د خدای له رضا سره مخالفت لا ډېرې سختې او دردناکې پایلې لري. څلرم، د انسان کارونه که څه هم په ظاهر کې ښه ښکلې او د خلکو خوښ وي، خو که د خدای د رضا مطابق نه وي تباه کیږي.
محترم اوریدونکو، په پای کې د خدای تعالی له درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې له منافقت څخه موږ وباسي او زموږ سره مرسته وکړي چې د منافقانو لارې ته لار نشو انشاءالله. عزیزانو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای ممل او ملګری،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیجی ځواک، د ملت امید.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. هیله ده چې انشاءالله تعالی روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو اوس هم د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د بسیج په اړه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو بسیج په ملي سویه کې د ولسی ځواک په توګه او د ټولن له داخله د یوې زیږیدلې ادارې په مقام کې د 1450 هجري لمریز کال د هندارې د میاشتې په 15مه یا د 1909 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه په یو حساس وخت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر ایښودونکي حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په فرمان سره تشکیل شو. بسیج په سختو او بحرانی حالاتو کې چیلا ډلیز حرکت اولسی اډانې ته د ضرورت احساس شوی او خپل تاثیر کوونکی رول ثابت کړی دی. ایران په خلاف د عراق د تپل شوی جنگ په پیلیدو سره بسیج ولسی خوځښ لا زیاته چټکتیا پیدا کړه. د 1950 کال د وږي د میاشتې په 1:30 نیټه د هیواد له جنوب او لویدیځ څخه د عراق د باسي رژیم تیره شروع شو. په دغه حساس وخت کې د هیواد د امنیت له نورو مدافعانو تر څنګ د بسیج شتون لا پراخ شو او د پوځي او دفاعي مقاومت د ځواک د یوې برخې په توګه په میدان کې لا عینی مفهوم پیدا کړ. د بسیج ویار رامنځته کوونکي خوځښت د مقدس دفاع په دوران کې دښمن ته د ماتې په ورکولو او د هیواد له پولو څخه د تیریګرو په بهر ایستلو کې یو مهم رول درلودلی دی.
بسیج په جهادي او ارزښتي اعتقاد او د هیواد د برخلیک په اړه د ذمهواري په احساسولو سره د ایران د امنیت په ساتنه کې له موثر شتون نه علاوه د رغاوني او ساينس او ټکنالوژي په ډګرونو کې هم اوچت کارونه پورته کړل او وی خودل چې په مختلفو ډګرونو او برخو کې د کردار د ادا کولو چمتووالی لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په یو لړ ویناو کې بسیج د ولس له منځه زیږیدونکی او د ملت د ټولګي استازی وبلله چې په نستړی کېدونکې روحیه سره په هر میدان کې چې ضروری وي شتون پیدا کوي او د خپل استعداد څرکی څرګندوي او د دغې لارې له خطراتو هم نه ویریږي. معظم لارښود د غشتون د انقلاب او د مقدس دفاع د زوج او شوق په یاد راوړونکی وبلله او تاکید یې وکړ چې دښمن خپله دښمني له هرې خوا زیاته کړې ده چې په سیمه کې له انقلابي او اسلامي تفکر څخه زیږیدلی مقاومت نابود کړي خو مؤمنو او استقامت لرونکو ځوانانو او سړیو د داعش تکفیري سرطاني غدې په ختمولو سره دښمنان په ګونډو کړل او موږ کولی شو مفهوم یې یو ځل بیا د ټولو لپاره اثبات کړو.
زنو د بسیج رول لوبولو او سر کولو وخدره چې دغه ولسی اداره په خاطوګه دښمن د دسیسو او سازشونو په مقابل کې د اقتدار او امنیت یو مضبوط استن کیدل شي چې په تیر بیا د اسلامي انقلاب د کامیابی په لومړنی او کلنو کې لا ټول اړخونو څخه ایران کوخه. بسیج د یو منظم تشکل په چوکاټ کې او د درنو ذمہواریو په قبلولو سره د خپل توانمنۍ او ظرفیتونو بیا متجلی کړل او د فتنو او د سیسو په مقابل کې په ټینګ دریدنې سره د دښمنانو په مقابل کې خپل نفوذ نه قبلونه ثابت کړی دا. بسیج د دغو کم مثاله خصوصیتونو په ساتنې او مقاومې او نستړی کېدونکې روحیه سره په هر هغه میدان کې چې ضرورت و خپل رول په ډیره اوچته سویا کې لوبولې دی. په حقیقت کې په مختلفو ډګرونو کې د بسیجی جرړو د تلپاتې والی او ودې یوا وجه د بسیج رول لوبول او اثر کول دي. د دې نظره بسیج په نوي تفکر او انقلابي اهدافو سره د ایران د ملت د اقتدار د نرم قوت په یوې نمونه بدل شو. په همدې وجه د ایران دښمنان تل په دې فکر کې وو او دی چې د بحرانونو او مشکلاتو په وړاندې په سختو او پایدارو ډګرونو کې د ایران د ملت بسیجی او د یووالي روحیه کمزوري کړي.
د جنگ له خاتمې وروسته د بسیج په جوړښت او اداره کې د بدلون پر رامنځته کېدو سره د دغه ولسی ادارې کردار وده وکړه او دغه ولسی اداره په حساسو ډګرونو کې د اتحاد او جهادي کوشش په مظهر او سمبول بدله شوه. بسیج په دغه ډیرې سترې اډانې او د هیواد د برخلیک په اړه د دندې په احساسولو سره نه یوازې د مقدس دفاع او د ایران د امنیت څخه د دفاع په ډګرونو کې بلکې رغاونې، ساینس او ټکنالوژي په ډګر کې هم اوچت ګامونه پورته کړي دي. په دې لاره کې د بسیج تک د بسیج په اړه تک لاره کې د نوي تفکر نښه لرله او دغه نظریه یوه داسې انګیزه شوه چې بسیج په اجتماعي فعالیتونو کې هم د تنوع، کارنده توب او ګډه اوچته ونې له نظره پخې او غوره رودې سره عمل وکړي. د سیلاب او زلزلې په شان پیښو کې زیانمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو او د کورونا د مرګونې وایرس د خپرېدو په اوج کې د سلامتیا د نظام د پروګرام په اجرا کې د خدماتو په ترسره کولو کې په فعال ګډون کې د بسیج شتون ځینې هغه اقدامات چې د بسیج ظرفیتونه یې لا څرګند کړل. بسیج د دغه کم مثال خصوصیتونو په ساتنې او له مقاومې او نستړې کېدونکې رویې سره په هر هغه میدان کې چې ضرورت و خپل رول په ډېره اوچته سطحه کې لوبولی دی. د غشتونو او چمتووالی د دښمنانو د دسیسو او سازشونو په وړاندې د یو مضبوط ورځ په شان عمل کړی او د هغوی د سپیرو پلانونو د عملي کېدو خنډ شوی دی.
ځنو لا دې نظر ویلی شو چې د بسیجی تفکر او حرکت د اثر کول یو بل اړخ په انقلابی حرکتونو کې د دغه ادارې بے بدیل رول دی. دغه ارزښتناک بیلګه د یو نوي تفکر په توګه په نورو هیوادونو کې هم د انقلابی خوځښتونو د پام وړ ګرځېدلې ده. د لبنان، حزب الله، د فلسطین اسلامی جهاد غورځنګ حرکتونه او د ولسی مقاومت نورې ډلې چې په سوریه، عراق او یمن کې د ترهګرۍ او تیریګرو په مقابل کې ټینګې دلی دلی د اسلامي نړۍ په سویه کې د بسیج د تفکر د ستراتیژي ژورتیا نمونه دي. د ضرورت وړ ټولو میدانونو کې د بسیج د شتون د پراختیا او تنوع تر څنګ د دغه خصوصیتونو لرلو په انقلاب او د ټولنې په منځ کې د دغه ادارې رول بنیادی ګرځولی دی. د همدې عمله ده چې د اسلامي انقلاب معظم راهبرد د دغه جهادي خوځښت د اهمیت په بیانولو کې د بسیج د تشکل په مناسبت په یو پیغام کې یادونه وکړه چې له هیواده په دفاع او د هغه په خپلواکۍ او ثبات کې د هیواد په پراخه اندازه مهمو خدماتو کې د ساینس او ټکنالوژي په مخ په وړاندې فعالیتونو کې په ارزښتي تګلارو او مانوي فضا په رامنځته کولو کې هر ځای د بسیج نوم اخیستل کیږي او د بسیج شتون څرګندیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بسیج د تشکیل په اړه د کلیزې د ځانګړنو او د دغو زموږو د ځانګړو مطلبونو په اړه د نننۍ مطلب وخت هم همدومره وو. نو مخکې تر دې چې ستاسو له حضوره اجازه وغواړو، له تاسو غواړو چې د دغه مطلب په اړه او د نورو مطلبونو په اړه خپل نظرونه، نیوکې او وړاندیزونه حتما مشته راواستوئ. زموږ انټرنیټي سایټ درک دی parstoday.com/ps، او تاسو کولی شئ چې په دغه سایت کې خپل بیلابیل په زړه پورې مطلبونه ترلاسه کړئ، واورئ، چاپ کړئ او نورو ته هم ور وښیئ. نو په همدې هیله چې تاسو خپل نظرونه موږ ته راواستوئ، ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
علام عمل او ملګری.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.